د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني. نن د نهه ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 11 نیټه دا وخت شوه دی یو بجا. په دې کړي کې بواري پارلمان ته د پاکستان ولسمشر وینا، کراچۍ تشدد، د افغان ولسمشر قطر ته د سفر حال او روسي نیمای کې د ځوانانو غږ خبرونه هم لرو. خو لومړی بوریوال کاکر ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وای ترهګری د ټولو سیمې لپاره یو خطر دی. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپل همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د راپورته سو مظاهرو له مشرانو سره خبرو ته کښېني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وای ترهګری د ټولو سیمې لپاره یو خطر دی. ولسمشر زرداري دا څرګندونه تیر ورځ د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې پشپژم ځل د پاکستاني پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. ولسمشر زرداري وویل دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او په خلاینې بهیر د بریالیتوب هیله لري. ولسمشر زرداري زیاته کړه
militancy extremism
urpakitob yagitob aw trahgari zmoj kami amniyat ta loy gwash de kam da waslawal urpako khilaf yow motay de moj kumi masharwali ta zarurat laro che de gwash muqabla wakre moj lahagui sara che la tashaddud laas wakhle khabar kawlo ta tayar yo kho moj baid da hago khilaf zor istemal kro che da hukumat waq akhtiyar challenge zmoj hukumat ba pre najdi che khawramo da kumbal mulk khilaf da tarahguro faaliyatuno lapara istemal se
against any other country.
ولسمشر آصف علي زرداري د خپل وینا پر مهال یو ځل بیا د پاکستان هغه دریس تکرار کړ چې ګواکې د بيپيلوټ الوتکو بریدونه د دوی د ملک ل خپلواکي سرغړونه ده. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپل همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د قطر امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی پرون له ولسمشر حمید کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیز همکاري ته چمتو دی.
تمور سامیت کلزی د سولې د پروسې په اړه د وروستیو انکشافات چې تر فرسوی په دې اړه کې د قطر د امیر سره خبرې وکړې، د قطر امیر هم د دې اړه خبرې وکړلې او هغه مسایل چې د سولې په پروسې په اړه مطرح دي، په خاص توګه د طالبان د لپاره د یو دفتر جوړېدو په اړه د وروستیو انکشافات مطرح سره په جزئیاتو
ایمل فیزی وویل. ولسمشر کرزی قطر ته په خپل سفر کې په دې هیواد کې له میشتو طالب مشرانو سره تماس نه دی نیولی. ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی په دوحه کې د اسلامي نړۍ او امریکا په کانفرنس کې لګډون او د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو اترو وروسته پرون بیرته کابل ته ستون شو. افغان چارواکي وایي وسلوار طالبانو په کندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو سرونه پرې کړی دی. د کندهار ولایت د پولیسو ویاند غورځنګ اپریدی وایي دا دوه هلکان د یک شنبه په ورځ د پولیسو او پوز امنیتي پوستو ته په خوراک لټولو پسې تللو وروسته کور ته سنېده چې وسلوالو طالبانو ودرول او د جاسوسانو په تور کې سرونه ورڅخه پرې کړل. غورځنګ اپریدی وایي کلیوالو د دو شنبه په ورځ په جړې ولسوالۍ کې د دې دوه هلکانو چې عمرونه لس او 14 کال دي مړی ومندل او بیا چارواکو ته خبر ورکړ. بل پلو د وسلوال طالبانو یو ویاند کاری یوسف احمدی ویلی دوی په دې پیشه کې لاس نه لري. د پولینډ د دفاع وزارت وایي چې د دوی یو سرتیری په افغانستان کې وژل شوی. د پولینډ د دفاع وزارت ویاند وویل دا سرتیری پرون لومړی د سړک د غاړې په هغه چاودنه کې چې په غزنی کې قربان شوی و ټپي شوی او وروسته یې سا ورکړی ده. پولینډ په 2008 کال کې افغانستان ته خپل عسکر استولی وو او لاغه وخت تر اوسه پورې د دې هیواد دا 40 سرتیری وو چې په افغانستان کې وژل شو. د ټلیفون او انټرنیټ د څارلو لپاره د امریکا د پټ پروګرام په ډاګه کوونکی کس په اړه تر اوسه نه د معلومات چې چیرې دی. ریپورټونه وایي چې د ایډوارډ سنوډن په نامه د کس د امریکا د ملي امنیت په اداره کې کار کوي او د دوشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې له خپل هوټل وتلی دی. دې نه وشت کلن امریکایي ویلي امکان لري چې دی په آیسلینډ کې پناه واخلي. په هانګ کانګ کې د یوې مرکې پر مهال ایډوارډ سنوډن ویلي د ټلیفوني څارنې د پروګرام په اړه دا پټ معلومات د دې لپاره لپاره په ډاګه کړل چې رښتیا څرګند کړي او په ټوله نړۍ کې د پردې د بنیادي حقونو ساتنه وکړي. د امریکا د کانګرس ځینو غړو غوښتنه کړې ده چې باید ایډوارډ سنوډن بیرته امریکا ته واستول شي چې د تورونو مقابله وکړي. خو سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې اړه له نور څه ویلو انکار وکړ، خو دومره یې وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان پر دې سلاسوي دي چې د دې هیواد پر حکومت پر ضد مظاهرو له مشرانو سره وګوري. په پام کې ده چې نوموړی د چهار شنبې په ورځ له دې مشرانو سره کښېني. د ترکی حکومت دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې پرون په زرګونه کسان یو ځل بیا د استنبول او پلازمینې انکرې سړکونو ته راووتل او د طیب اردغان د عدالت او حکومت پرمختګ ګوند د پالیسیو پر ضد مظاهرې وکړې. د فرانس پریس خبري اژانس د ریپورت له مخې پولیسو پرون ناوخته د انکرې په مرکز کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکې ګیس کار واخیست. تر دې وړاندې د ترکیې د مرستیال وزیر اعظم بولینیت ایرنج ویلي وو چې اردغان به د چهارشنبې په ورځ د مظاهرچیانو غوښتنې واوري، خو د په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حکومت به د هغه په وینا غیر قانوني مظاهرو ته اجازه ورنه کړي. په ترکیې کې روانې مظاهرې یوولس ورځې وړاندې له هغه وروسته پیل شوې وې چې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې احتجاج کوونکي وځپل. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مو لمشال لیډي ووردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په دې غړي کې بووري د پاکستان ولسمشر وایي موږ د ترګری لمن زوړلو ته ژمن یو، ځکه چې له دې سره نه یوازې د سیمې ته بلکې نړۍ ته هم خطر ده.
We are determined to root out militancy. Militancy threatens all countries in the region and indeed the whole world.
خو یو کارپو وایي ضروری نه ده چې پارلمان د صدر د دغه وینا پر وړاندې کې خپل پالیسی جوړ کړي.
پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه بر خپل پالیسیو خپل منشور په ترڼا کې چې دی پالیسیانې جوړې نه چې د صدر صاحب په خطاب په رڼا کې ضروري نه ده چې د حکومت یا پارلیمان چې دی د هغې په مشورو باندې د عمل هم وکړي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد لړۍ لا هم روانه ده. پروستۍ نیمایي کې د ځوانانو غږ خبرونه هم لرو. یو کارپو وایي پخوا به ځوانان د مجرمینو لاسو ته ورتلل، ولې اوس د وسلوالو لاسو ته روان دي.
وڅ کور کې ماشوم تر په مرور شي نو دې مطلب میرانشاه کې او مطلب هغه طرف ته منډي وي.
لمشا لیډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وایي چې ترګری د ملک لپاره تر ټولو لوی خطر ده او د ختمولو لپاره یې شریک کار ته ضرورت دی. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل کوم طالبان چې له تشدد لاس واخلي دوی ورسره خبرو ته تیار دي. هغه پاکستان ته د اروپي خو نورو مسایلو په اړه هم خبرې کړي چې تفصیل یې له احمد الله اورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ملک مستقبل په جمهوریت کې دی او جمهوري قوتونو د ملک نه امریت ختم کړی دی او اوس په پاکستان کې د امریت هیڅ گنجائش نه دی پاتې. تیر مازیګر د پارلمان ګډ اجلاس ته په خپله وینا کې صدر آصف علي زرداری وویل چې موږ د مفاهمت پالیسۍ ته وده ورکړې ده او د آئین بالادستی مو قائمه کړې ده او جمهوري قوتونه مو مضبوط کړل، خو موږ لا د تیرو وختونو د غلطیانو نه سبق اخیستل پکار دي او ټول سیاسي قوتونه دي په ګډه سره د جمهوریت مضبوطۍ لپاره کار وکړي.
تیر پارلیمان په حقیقي مانو کې آئین جمهوری کړو او دا آئین نه غیر جمهوری شکونه لری کړل او صوبایي خود مختاری یقیني جوړ کړه. په پاکستان کې اوس د امنیت هیڅ گنجائش نه دی پاتې او پارلیمان له پکار دي چې د حکومت او آئین ماتونکو په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې آئین ماتول د بغاوت په زمره کې راځي. د ملک ټولو ادارو له پکار دي چې آئینی حدودو کې دنن خپل کار وکړي.
صدر آصف علي زرداری په خپل وینا کې ویل چې انتخاب پسندی او عسکریت پسندی د ملک الس او قامی سلامتی لپاره یو لوی خطر دی او خبرو اترو د لارې د ملک نه د عسکریت پسندی خاتمه کیدی شي.
اور پختوب یا غیتوب او ترهګری زمون قامی امنیت ته لوی ګواښ دی. قام د وسلوالو اور پکو خلاف یو موټی دی. مونږ قومي مشروالۍ ته ضرورت لرو چې د دې ګواښ مقابله وکړي. مونږ د هغوی سره چې له تشدد لاس واخلي خبرو کولو ته تیار یو، خو مونږ باید د هغوی خلاف زور استعمال کړو چې د حکومت واک اختیار چیلنجوي. زمونږ حکومت به پرېږ نه دی چې خاوره مو د کوم ملک خلاف د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمال شي.
صدر زرداری وویل چې ملک دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو زه پر امید یم چې نوی حکومت به د دې چیلنجونو په ښه شان مقابله وکړي.
مونږ له خپلو مسلو حل لټول پکار دی. په ملک کې د توانایي بحران کمولو لپاره په باشا ډیم کار پوری کړی شوی دی او زه پر امید یم چې نوی حکومت به د توانایي بحران په چیلنج قابو ومومي. په بلوچستان کې امن او مفاهمت اولنی ترجیح جوړول پکار ده. د بې درکه خلکو مسله هم حل کول پکار دي. د دې سره سره د توهین رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوی کول پکار دي. پاکستان یو ثباته سیمه ییز چاپیریال غواړي. مونږ د افغانستان د بیا پخلاینې او د سولې د بهیر کامیابی خواهش لرو. مونږ له داسې میټول هیوادونو سره تعلقات نور هم ښه کول پکار دي او هند سره تعلقات ښه کول وروستو تجارت ته وده ورکول پکار ده.
یاد دی وی چې صدر آصف علي زرداری په شپږم ځل د پارلمان ګډ اجلاس ته وینا وکړه. د دې نه وړاندې پخوانی صدر او فوزي عامر جنرال ضیاء الحق او پخوانی صدر غلام اسحاق خان هم 15 ځل ویناګانې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و موردل چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وایي هغه وسلوال چې له تشدد لاس واخلي دوی ورسره خبرو کولو ته تیار دي، خو هغوی چې د حکومت واک اختیار نه مني باید چې فرضت یې د قوت له استعماله کار واخیستل شي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله د سیاسي چارو د کارپو قریش خټک سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت به د ولسمشر زرداری کړې خبرې څومره عملي کړي.
صدر صاحب چې دی هغه حکومت په چلولو کې عمل یا رول نه لري. په پاکستان کې اوس چې دی هغه هیډ آف دی سټیټ دی، یو سمبولیک رول لري. حکومت پالیسی جوړول او هغې نافذول چې دی دا د وفاقي کابینې او د وفاقي حکومت کار دی. په دې کې د صدر چې دی رول نشته دی. صدر صرف مشوره ورکولی شي او هغه مشوره چې دی هغه وزیر اعظم او هغه کابینه یا پارلیمان وغواړي نو هغه منلی شي، او که هغوی نه غواړي نو په هغې باندې عمل کنه کوي. نو داسې آئینی قانونی پابندی په هغوی باندې نشته دی. نو زه دا ګڼم چې پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه به خپلو پالیسیو او خپل منشور په رڼا کې چې دی پالیسیانې جوړوي، نه چې د صدر صاحب د خطاب په رڼا کې.
قریش صاحب، یو بله پوښتنه کوم. صدر صاحب دا خبره وکړله چې پارلمان له پکار دي چې هر هغه کس چې حکومت او آئین چې کوم هغه مات کړی وو د هغې په ضد اقدامات اوچت کړي. آیا صدر صاحب په موجوده وخت کې د نوي پارلمان نه دا غوښتنه ولې تیر پارلمان خو هم داسې کولی شو؟
تاسو ته یاد 5 کاله مخکې پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې هغه آرټیکل شپږم کې چې کوم د غدارې او د آئین د ماتولو سره تعلق ساتي په هغې کې هغوی څه ترمیمونه کړي وو او دی نور سخت کړی وو، خو په عملي توګه چې دی د هغې په نفاظ یا امپلیمنټیشن په حوالې سره د تیر حکومت څه کار نه و کړی. په دې حکومت باندې نه صرف د ولس د طرفه او د میډیا د طرفه لږ دباو دی، بلکې صدر صاحب هم لږ غونډه کې په دې کې د سیاست نه کار اغستی دی او د مشرف کیس ته انډایرکټلی اشاره کړې ده چې د مسلم لیگ نون حکومت او دې پارلیمان ته پکار دي چې هغه مشرف صاحب کیس چې دی هغه په سنجیدګۍ سره والي او هغه خلاف چې دی د غداري مقدمې ته چې دی تقویت ورکړي. خو زه دا ګڼم چې په دې کې چې دی یوازې لکه څنګه چې محمود خان په خپل تقریر کې په پارلیمان کې ویلي وو چې مشرف یا یو کس چې دی یوازې عمل نه کوي، پوره اداره او پاغه ادارې شاته چې دی سیاستدانان هم ورسره ولاړو، ججان هم ورسره ولاړو. نو که دا کیسه شروع شي نو دا به تر ډېرې لرې پوری ځي او زه دا نه ګڼم چې د مسلم لیگ حکومت چې دی هغه به چې دی ته تیار شي.
قریش صاحب، یو بله پوښتنه دا کوم چې لکه صدر صاحب دا خبره وکړله چې په ملک کې جمهوري نظام ته لکه نقصان رسېدلی دی، د ملک له موږ امریت همیشه د پاره ختم کو. آیا واقعي د پاکستان نظام چې کوم دی هغه دونه مضبوط جوړ کړی شو چې د راتلونکي وختونو کې بیا لکه د مارشل لا یا د دې لګولو څو امکانات نشته دی؟
په ظاهرا خو چې دی تیرو څو کالو راسې موږ ګورو پاکستان کې چې جمهوریت چې دی خپلې جړلې مضبوطې کړې. خو په پاکستان کې فوج چې دی دا یو داسې مضبوطه اداره ده چې هغه کله وغواړي نو بیا هغې مخې ته څوک هم نه شي ودرېدی او هغوی چې دی په ماضي کې هم او اوس هم چې دی اثر رسوخ لري نو زه دا نه ګڼم چې دا خطره چې دا لرې شوې ده بلکې په کومې طریقې سره چې انتخابات شوي دي هر سیاسي پارټي په یو بل باندې الزامونه لګي چې دوی ریګنګ کړی دی نو که تاسو وګورئ دا اوورال سیاسي فضا چې ده دا داسې نه ده چې سړی د صدر صاحب سره په دې خبره باندې راضي شي چې یا پاکستان کې جمهوریت ته څه خطره نشته پاکستان کې همیشه جمهوریت ته خطرې پاتې شوې دي او اوس هم ورته دي
قریش صاحب صدر صاحب د افغانستان هند یا نور چې ګاونډي ملکونه دي سره د ښه تعلقات هم خبره وکړه تاسو څنګه چې موجوده نوې حکومت چې کوم دی آیا دا به د ګاونډي ملکونو سره تعلقات چې کوم دي دا مخ په وړاندې بوتلو کې خپل لکه کردار صحیح ولوبي
صدر صاحب دا کوم خطاب چې پارلیمان ته دا یو رسمي کاروي او په دې کې هغوی حکومت ته صرف مشورې ورکول شي په تېر حکومت کې څنګه زرداری صاحب د خپلې پارټۍ مشر هم او حکومت هم دغه پارټیانو له هغې مشورې ته او د هغوی خطاب ته چې دی غیر ضروري اهمیت اچلی وو دې پارلیمان ته او دې حکومت ته چې دی دوی سره مشوره ورکولی شي ضروري نه ده چې د حکومت یا پارلیمان چې دی د هغې په مشورو باندې د عمل هم وکړي
د اوکار په قریش خټک چې زمونږ همکار احمد الله ورسره د پاکستان ولسمشر زرداری په وینا خبرې کړې وي
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو بھاری بے شک چھو
دیر سخت را بھاری تیرا یہ ہر چکی
جیسا مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او زو د پاکستان کراچۍ ښار ته د کراچۍ په لیاري سیمه کې د تشدد لړۍ لا هم روانه ده نن سهار هم د دوه کسانو مړی موندل شوی او له تیرو درې ورځو راهیسې لس کسان د بې امنۍ په پیښو کې وژل شوي دي د دغه سیمې کاروباریان وای د تیرو څو ورځو راهیسې روانې بد امنۍ د دوی په کاروبارونو بد اغېز کړی دی بلې خواته پولیس چارواکي وای په سیمه کې یې د شرخوخو پر ضد عملیات کړي او ځینې کسان یې هم نیولي دي تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمی درکوي
د کراچۍ ښار په بلوچ ګڼمیشته سیمه لیارۍ کې د تیرو درې ورځو راهیسې د تشدد شروع شوې لړۍ دوام لري پولیس چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې په دغې پیښو کې د لسو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافاتو وسلوال رنګ خپل کړی دی دی وایي نن سهار هم د کراچۍ له دغې سیمې څخه د دوو کسانو مړی موندل شوي د پولیسو او رینجرز واک سرتیرو په سیمه کې عملیات کړي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي په دوی کې د ځینو څخه موږ وسله هم ترلاسه کړې ده اینی ګواهان وای اوس هم په سیمه کې د وقفې سره د ډزو او لاسي بمونو د غورځولو اوازونه اوریدل کیږي لیاری د کراچۍ ښار زړه او د ګڼې ګوڼې سیمه ده په دغې سیمه کې لوی کاروباري مرکزونه هم شتون لري په یاد سیمه کې موجود لی مارکیټ کجور بازار جونه مارکیټ مسالین او یو شمېر نور ځایونه د کراچۍ ښار لوی سوداګریز مرکزونه بلل کیږي د لی مارکیټ څخه پېښور قبایلي سیمو او کوټې ته د بین صوبایي بس سرویسونو اډې هم شتون لري د دغې سیمې کاروباریان وایي د تیرو درې ورځو راهیسې په سیمه کې د بدامنۍ لړۍ د دوی کاروبارونه په ټپه درولې دي د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د لی مارکیټ یو سوداګر شاکر خان مشال رډیو ته وایي
زه د خپل کپلو دکاندار یم او د چی دکانداران دي پښتانه دي د کپلو والے دي کجورو دا دي پرون تقریبا دوه درې ځل دلته شټر ډاون شو په موږ باندې په پنځه ورځو کې دنه دوه ځل او دا علاقه ډېره کاروباري علاقه ده نو په دې باندې ډېر غټ افسر ډېر غلط افسر دا راځي چې تقریبا د خلکو مالونه بار وي نو په کاروبار باندې خو ډېر سخت خراب اثر پرېوځي خو یار او تر ډېر سخت تر په خلکو کې معلومي لکه ډېر مزي شي نو لکه خلک د یې نه مخکې نه ځان تیار کړي یاره شستان ران
د سیمې سوداګر وایي د لیارۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو تر شا د ام کیو ایم او پیپلز ګوندونه ملاتړي دي چې په سیمه کې د واک د لاسته راوړنې په موخه د یو بل سره په جګړه بوخت دي خو دواړه سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي ظفر کریمي مشال رادیو کراچی.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
افغان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل یوه پیچلې مسله ده او دا پروسه ښایي نور وخت هم ونیسي. د جمهوري ریاست ویان له مشالیلو سره په خبرو کې ویل قطر ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به لازمه همکاري کوي. امل فیزی ویل چې ولسمشر کرزی او ورسره پلاوی یوازې له قطري مقاماتو سره غونډه کړې او په دوحه کې یې له میشتو طالب مشرانو سره نه دی کتلي. تفصیل رضوان مراد درکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ایمل فیزی وایي ولسمشر کرزی او د قطر امیر د دوشنبه پورس په دوحه کې وکتل او د افغانستان د سولې د پروسې په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. ښاغلی فیزی ویل قطر ژمنه وکړه چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره لازمه او هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه چې آیا د ولسمشر کرزی او د قطري مقاماتو ترمنځ په خبرو کې په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع هم یاده شوه او آیا د دې دفتر د برانسل کېدو په مسئله کې کوم پرمختګ هم شوی او که څنګه؟ ایمل فیزی ویل
هغه مطرح او اصلي جانب افغانستان دولت دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ده. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې د دغه یو دفتر پرانستل په دوحه کې تمام معنا نه لري. طالبان د چا سره خبرې کوي او هدف دا یې چې د دې خبرو یا مذاکراتو په نتیجه کې سوله افغانستان کې تامین نو په همدې خاطر دغه موضوع پیچلې موضوع ده.
افغان حکومت وایي قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر اصلي هدف په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې ګډون او د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د روانو حالاتو او د سولې د پروسې په اړه سلام مشورې کولو. دا نوموړي په وینا د افغانستان جمهور رئیس او ورسره پلاوی په قطر کې د طالبانو له میشتو غړو او یا استازو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی.
په قطر کې ځینې ټکوري افراد اشخاص د طالبانو په نمایندګۍ حضور لري په دې شک نشته. جمهوري حامد کرزی د سفر هدف دا نه و. جمهوري حامد کرزی طالب په نامه د چا سره په دې سفر کې نه دی.
که څه هم چې قطر پخوا هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او ولسمشر کرزی دوه ځله د هیواد ته سفر هم کړی، خو تر دې دمه نه په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو درک لګیږي او نه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ کوم پرمختګ په ډاګه شوی دی.
تصدیق رضوان مراد په ریپورت کې وردل چې د ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی پرون قطر ته سفر وکړ. په دې پلاوی کې د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی هم د ولسمشر ملګرتیا کوله. د قطر پلازمینه دوها په وروستیو دوه دریو کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په منځګړیتوب شهرت موندلې، خو آیا دا ځل به هم افغان ولسمشر یا صلاح الدین ربانی د طالبانو له استادو سره وګوري؟ احمد تکل د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې لمشر حبیب الله فوزی سره په مرکه کې په دې اړه نور معلومات غوښتي.
کوم سفر چې تر سره شوی دی دغه یو کانفرنس لپاره تر سره شوی دی. یو کانفرنس د اسلامي نړۍ او امریکا ترمنځ یو ګډ کانفرنس و چې په قطر کې دایریدو. د هغه لپاره یې ښاغلي جمهور رئیس ته دعوت ورکړې وه چې د هغه په څنګ ښاغلي صلاح الدین ربانی هم سفر کړی دی. د سفر د محتویاتو او جزئیاتو په جریان کې نه یمه، خو لکه د تل په څېر د سولې عالي شورا له هر وخت په ګټه اخیستو د سولې لپاره کار کړی دی او کوم کار چې د سولې لپاره مؤثر دی په هغه کې هڅه کړې ده. په دې سفر کې هم څنګه په جریان کې نه یم، ولې خو هیلمن یم چې که فرصت په لاس ورشي دوی به کوشش وکړي چې د قطر له مقاماتو سره او که فرصت ورته په لاس ورشي د طالبانو سره به هم هڅه وکړي چې ورسره وګوري.
او د ولسمشر په پلان کې څه دي؟ که چېرته داسې یو امکانات ورته برابر شي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري، تصور ستاسو څه دی چې دا خبرې به وکړي او که به یې ونه کړي؟
زما ستونه شخصي اندازه ده. زه فکر کوم چې د طالبانو سره لیدل به څه مقدمات وغواړي، ځکه خبرې د طالبانو سره د مذاکراتو نه مخکې د قطر له مقاماتو سره خبرې کول ضروري دي. بل دا د مخکې له دې چې د طالبانو سره مذاکرات پیل شي، له هغه نه مخکې څه دولت وړاندیزونه کړي وو چې طالبان باید اعلانات وکړي چې اظهارات وکړي. یو له غو دا ده چې دوی د افغانستان له دولت سره مذاکراتو ته آماده دي او ځینې نورې خبرې
نو فوزي صاحب په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، دا آیا یو برعکس پیغام دی د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت لپاره؟
طالبانو خو د دا کوم حملې سي روانې دي، دا خو سمې نه دي، نوې حملې نه دي، بلکې د سږ کال په اوږدو کې، د تیر کال په اوږدو کې د حملې روانې دي. دا یو نقطه د فشار ده چې طالبانو طرفه هر وخت تر کېږي او دوی خپل مؤثریت غواړي وښيي. دا خو به کېږي، ولې داسې صلحې ته ضرورت ته زه فکر کوم چې طالبان هم په دې اوسېدلي دي چې د مملکت کې په سوله راشي. دا د دوی په ګټه ده او د افغانستان اړخ هم په دې پوهېدلی ده. زه خو هیله من یم چې د صلحې خبرو کې به فکر کوم دواړه طرفه علاقمندي ولري.
یوه بله موضوع، فوزي صاحب، ایران ته د طالبانو د هیئت سفر د افغانستان د سولې د عالي شورا لپاره یو ښه خبر و او که بد خبر؟
دا خو تاسو معلومه ده چې دا خو د طالبانو پسې اړه لري، د هغوی په روابطو پسې اړه لري چې دوی چېرته ځي او چېرته نه ځي. او بله مسله دا ده چې ګاونډي هېوادونه د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري، خپل مصلحتونه لري، د خپل ملک مفادات په نظر کې نیسي. هغوی به هم مختلف اړخونو ته دعوت ورکوي، ورځي به. دا موږ ته یوه حیرانوونکي یا کومه سخته خبره نه برېښي. زموږ فقط یوه توقع هغه له طالبانو نه ده چې طالبان افغانان دي او افغانان باید په افغانستان کې په سیمه کې دیني ارزښتونه او ملي مصالح باید په نظر کې ولري او د هغو په رڼا کې د صلحې لپاره هڅه وکړي.
د افغان کارپو حبیب الله فوزی چې زمنګ همکار احمد تکل ورسره په دې خبر کړی وی چې دا ځل به افغان ولسمشر یا صلاح الدین ربانی په دوحه کې د طالبانو له استادو سره وګوري او کنه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د افغان شنونکو شبکې په افغانستان کې د تعلیم وزارت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو پړه ریپورت خپور کړی دی. شبکه وایي په 2011 کال کې هم دوی یو ریپورت خپور کړی و چې پکې یې د افغانستان ښوونځیو په اړه د طالبانو نظریات بدلېدو خبر ورکړی و. دا نوې خپور شوې ریپورت ښایي چې د طالبانو افغان تعلیم وزارت ترمنځ خبرې درېدلې دي. نور تفصیل پامیر ساحل درکوي.
د افغان شنونکو یا کارپوهانو شبکه یوه آزاد اداره ده چې په افغانستان کې پر مختلفو موضوعاتو شننې، تبصرې او څېړنې خپروي. په 2011 زیږیز کال کې د ادارې په یو رپورت کې ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان تر خپل واک لاندې په ځینو سیمو کې د ښوونځیو خلاصولو او فعالولو اجازه ورکوي. دا نوی رپورت چې د جون پر 10 نیټه خپور شوی دی وایي د طالبانو او افغانستان تعلیم وزارت ترمنځ روانې خبرې اترې درېدلې دي. په رپورت کې راغلي هغه ښوونځي چې د خبرو په نتیجه کې بیا پرانستل شوي ول، د غیر فعال کېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. دا حالت هغه مهال لا نور پیچلی شول چې د تیر کال په پسرلی کې په غزنی کې طالبانو سکولونه وتړل او پر ضد یو ولسی پاڅون وشو. لدې پاڅونه په الهام اخیستو په نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. د افغان کارپوهانو شبکه په خپل تازه رپورت کې د غزنی، وردګو او ننګرهار ولایت پاڅونونو په اړه خبرې کړې دي. په دې رپورت کې ښودل شوی چې د ځایي اوسیدونکو او طالبانو ترمنځ کړکیچ ولې زیات دی. په رپورت کې راغلي د پاڅونونو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي طالبانو ځینې ښوونځي د دې لپاره استعمالول چې زده کوونکي خپلو لیکو ته جذب کړي او د خپلو نظریاتو تعلیم ورکړي. دا رپورت وایي کله چې پر تعلیمي ادارو د حملو په اړه څېړنه وشوه نو طالبانو له دې انکار وکړ چې ګواکې دوی پر ښوونځیو یا سکولونو بریدونه کړي دي او یا یې هم کوي او یا یې هم ورباندې بندیز لګولی دی. د طالبانو البته د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI او نورو جنایي یا جرایم پیشه ډلو تور پورې کړ چې دا کارونه کوي. په رپورت کې راغلي البته په ځینو سیمو کې طالب قومندانانو منلې چې دوی په افغانستان کې پر سکولونو یو څو حملې کړې دي. رپورت کاږي که څه هم پاڅونونه شوي دي او د طالبانو او افغانستان تعلیم وزارت ترمنځ خبرې درېدلې دي، خو د خبرو اترو بهیر په بشپړ ډول هیڅکله هم پای ته نه دی رسېدلی. د رپورت تر مخې په ځینو سیمو کې اوس هم طالبان د ښوونځیو بیا پرانیستو اجازه ورکوي او په ځینو سیمو کې سکولونه تړل کېږي. د دې وجه دا ده چې د وسلوالو طالبانو دوه تعلیمي کمیشنونه دي، یو په پېښور کې دی او بل په کوټه کې. د پېښور تعلیمي کمیشن له ځینو شرایطو سره د تعلیم ورکولو په حق کې دی، خو دا بل کمیشن داسې نه دی. رپورت زیاتوي دا هم رښتیا ده چې دواړه کمیشنونه پر یو بل اغیز لري او له یو بل سره خپلې فیصلې شریکوي او همکاري کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ما تا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
په سینما کې د ځوانانو غ خبرونه هم لرو خو وخت شوه دی یوونی مبجا نورازه چې د بوروال کاکلنه د خبرو لنډی زورو
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وای ترهګری د ټولو سیمو لپاره یو خطر دی ولسمشر زرداري د سرګندونې تیر ورځ د خپل ولسمشري په دوره کې پښپژم ځل د پاکستانی پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی هغه ویل د افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او په خلاینې د بهیر د بریالیتوب هیله لري قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپل همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی دی د افغان ولسمشر ویاد ایمل فیزی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د قطر امیر شیخ حماد بن خلیفہ السانی پرون له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیز همکارۍ ته چمتو وي افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو په کندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو سرونه پرې کړی دی د کندهار ولایت د پولیسو ویاند غورزنګ افریدی وای د دوه هلکان د یک شنبه په ورځ د پولیسو او فوج امنیتی پوسټو ته په خوراک لټولو پسې لتلو ورسته خپل کور ته روانو چې وسلوال طالبانو ودرول او د جاسوسانو په تور کې سرونه ورڅخه پرې کړل دغه په وینا کلیوالو د دوشنبه په ورځ په جړې ولسوالۍ کې د دې هلکانو چې د یو عمر لس او د بل شپاړس کاله دی مړی ومندل او بیا چارواکو ته خبر ورکړ وسلوال طالبانو ویلی دوی په دې کې لاس نه لري د ټلیفون او انټرنیټ د څارلو لپاره د امریکا د پټ پروګرام د پډاګه کوونکي کس پاړه تر اوسه داسې معلومات نشته چې هغه چیرې دی ریپورټونه وایي چې د ایډوارډ سنوډن په نامه کس د امریکا د ملي امنیت په اداره کې کار کوي او د دوشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې لخپل هوټل وتلی دی د 29 کلن امریکایي ویلی امکان لري چې د آیسلند کې پناه واخلي د امریکا د کانګرس ځینو غړو غوښتنه کړې ده چې باید ایډوارډ سنوډن بیرته امریکا ته واستول شي چې د تورونو مقابله وکړي
خبرونه مولا مشال دی وردل چې بوریوال کاکړ باندې کوله اوس هم ور رسیدلې دی د په کمی ورسپانې دي د هغې د اداریو او زو اسلام آباد ته چې دغه اداریو کې څرغلی سره ظاهر ته وکړي
آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د لسم جون ورځ د ملک د جمهوریت انتظامی حواله سره ډیره د اهمیت وړ ورځ وه ځکه چې په دې ورځ باندې د پاکستان صدر آصف علي زرداري د پارلیمان غونډې ته خطاب وکړو او دا په دې وجه د اهمیت وړ ده چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل صدر د پارلیمان مشترکه غونډې ته په شپږم وار خطاب وکړو ادارې لیکي چې صدر په خپل خطاب کې د ډرون بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې د ملک ټول ذمہوار خلک دې خپل خپل کردار په شانتر سره کړی اداري زیاتوی چې په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خپل خطاب کې خپل ترجیحات بیان کړه او وی ویل چې لوډ شډینګ ختمون د دوی لومړی ترجیح ده او د غرنګ با د ملک نا کرپشن هم ختمول شي او د بیروزګاری د ختمون لپاره به هم اقدامات کول شي د اداري په وینا چې د نواز شریف خبرې په خپل ځای بالکل صحیح دي خو ضرورت د دې خبرې دی چې د غرنګ خبرې هر حکومت کوي خو بیا خپل خبرې عملي کول نشي اداري اخر کې لیکي چې د جون په دې سخت میاش کې کيو په لو اولس د سخت ګرمۍ نه تنگ راغلي دي نو بل په لو د لوډ شډینګ له وجه کارخانه ټیبل نا بند پراته دي چې لکبلې د پاکستان اقتصاد ورس پورس کمزوري کیږي نو باید چې حکومت خپل وادي سرته ورسوي او د لوشټینګ مسله زر تر زره هوار کړي ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو او دا لومړی ځل ده چې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې موجود 55 غړو په متفقه توګه ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ووټ ورکو ادارې لیکي چې د اسمبلی غړو چې په ډاکټر عبدالمالک بلوچ باندې کوم د اعتماد څرګندونه وکړه د دینه داسې ښکاری چې د صوبې د چیلنجونو او مسلو د ختمون لپاره دوی د ډاکټر عبدالمالک بلوچ مرسته کوي د ادارې په وینا چې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په خپل خطاب کې د پټ فنډونو وی ای پی کلچر د ختمون سکولونو او کالجونو کې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو په شمول یو شمیر نور اعلانات وکړه ادارې زیاتوي چې بلوچستان کې د مسلو د حل لپاره او دغل ته د امن په ځای کولو لپاره ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته د نواز شریف او د هغه د ډلې د مرستې ضرورت دی. نو هیله ده چې نوی حکومت به د بلوچستان د وزیر اعلی مرسته وکړي او د سیاسي مکالمو، رواداري او معاشي ترقۍ په ذریعه به دوی د بلوچستان امنیت په ځای کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لانگ وار جرنال ویب سائٹ پر خپل مقاله کې لیکي چې درې ورځې وړاندې پاکستان شمالي وزیرستان کې هغه امریکایي ډرون برید وغند چې افغانستان ته د استونکو وسلوالو د مشرې تیارې کوونکې یو طالب مشر پکې ووژل شو. لیکوال لیکي نوی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف چې پخوا وختونو کې طالبانو سره د همدردۍ لپاره پیژندل کیږي پر دې برید خفګان وښود. نواز شریف غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي. لانگ وار جرنال لیکي چې د طالبانو دا وژل شوی قومندان متقی نومیده چې د بهادر خان په نامه هم پیژندل کیده. هغه د خپل ځینو نورو ملګرو سره په داسې مهال وژل شو چې پاس زیارت د ریل لارې افغانستان ته وراوښت. د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان د نوي وزیر اعظم خفګان تر هغه وروسته راڅرګندېږي چې امریکا ویلي دوی به یوازې پر هغه کسانو حمله کوي چې سمدستي خطر ترې پېښ دی. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی طالبانو د دوشنبه یا نهه په ورځ افغانستان کې پر دریو ځینو بریدونه وکړه. وو برید کوونکو د کابل په هوایي میدان کې د ناټو لپاره ځانګړې برخې باندې حمله وکړه. دوی ټول وژل شو خو دوه ولسی وګړي زخمیان کړ. همدارنګه زابل کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي ولایتي شورا ته تر رسیدو مخکې وژل شو خو اتلس کسان یې ټپیان پرېښودل. او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پولیسو یو بریدګر وژلی او دوه یې نیولي. په مقاله کې راغلي چې دا په دې میاشت کې دریم ځل دی چې طالب وسوال کوشش کوي چې سر ښار کابل کې پر مهمو ځایونو د بریدونو په کولو سره پر افغان امنیتي ځواکونو د افغانانو باور کمزوری کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریدونه بزدلانه دي او افغانان به د سولې له لارې راونه ګرځي. اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکي د دې حمله په محل خغله کرځي وطن کې نه و بلکې قطر ته د سولې د ولاړو خبرو د روانو ساتلو او د طالبانو د ممکنه دفتر پاړه خبرو لورغلی و. افغانستان او امریکا دواړه په قطر کې د طالبانو د دفتر په حق کې دي. خو شرط دا دی چې لومړی باید طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او د القاعده تر هغه ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي.
د بچرګوخ چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او منګه همکار تاسو لپاره یو ریپورت برابر کړی راځي چې په ګډه ورته وګورو.
د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ته چمتو دي چې د امنیت د انتقال پنځم پړاو پیل او د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ د ایصاف ځواکونو له ویان ګونترکات سره په یو خبري غونډه کې وویل چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پنځم او وروستۍ مرحله به په نږدې ورځو کې پیل شي.
موږ په راتلونکو څو ورځو کې به د امنیتي مسولیتونو پنځمه مرحله پیل کړو. دا د ټولو افغانانو یوه لویه هیله وه چې د هیواد امنیتي مسولیتونه په مستقل ډول په غاړه واخلي. خوشبختانه امنیتي منصوبین ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت دا وړتیا لري چې دا دنده په ښه ډاډمن ډول پر مخ یوسي.
ښاغلی عظیمی وویل چې د دې مرحلې په پیلېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو مشري هم پر غاړه واخلي. هغه وویل چې دا به د افغانستان په تاریخ کې یوه د پام وړ شیبه وي. د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم دمګړې د هیواد اتیا پسلو کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونه پر مخ وړي او نوي پسلو کې نظامی عملیات هم د دغو ځواکونو لخوا رهبری کیږي. له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د انتقال پروسه نږدې دوه کاله مخکې پیل شوه چې په پنځو پړاوونو کې به د امنیت انتقال ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د انتقال وروستی پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. د دوشنبه په ورځ طالبانو په پایتخت کابل او زابل ولایتونو کې ډلې زی انتحاري حمله وکړه، خو له دغه حمله سره سره په افغانستان کې میشت د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وای افغان ځواکونه د محل د امنیت انتقال ته پوره چمتو دي. د ایساف ویان ګوانتر کاتس د دفاع وزارت له ویان سره په دې خبري غونډه کې وویل د 2016 کال نو وروسته به هم له افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ایساف به افغان ځواکونو ته د زده کړې مشورې او ورسره همکارۍ ته دوام ورکړي، خو باید له یادونه باسي چې ایساف د اړتیا په صورت کې به له اردو او پولیس سره په هر محاربوي حالت کې له دوی څخه ملاتړ وکړي. نړیواله ټولنه به خپل ماموریت په افغانستان کې دوام ورکړي او طالبان به په دې ونتوانېږي چې موږ له افغانستان څخه بهر کړي.
افغان امنیتی چارواکي وایي سره لدی چې افغان ځواکونه تر یو حد تجهیز شوي دي، خو بیا هم د درنو وسلو او هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري. دوی وایي د یادې ستونزې د حل په هدف له نړیوالې ټولنې سره خبرې روان.
دا زموږ همکار تاسو ته د ریپورت ورده چې په افغانستان کې له نړیوالو لخوا د افغان امنیتي سرتیرو ته د امنیتي ذمہواریو د سپارلو پنځم پړاو اعلان شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سم وار رسدلے دے دا اونی سے خبرونه دا زمانانو غگ دینن وزی پا زمانانو غگ پروگرام کی بواری چھے پا برطانیہ کی میشت ساجد انمر دا خپلو نور ملگرو پا مرستا او دا غرنگ دا با هم واره چه دا پختانو زوانانو لپارا کم پختانه زوانان چی دی او غاله تعلیم بی برخی دی نو هغوی دا چه قسمه ستوندو سرا مخی دیشی او دا خبر پختانو خوا پا بلا بیلو کدوال کمپونو که میشت افغان زوانانو لسه ستوندو سرا مخ دی.
دا زوانانو لسته راوڑنی
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ټچ کم غریبانان دیو د پیسن وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
ستړي مشهي د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې به واورئ چې په بردانیا کې میشت ساجد انور د نورو ځوانانو په مرسته د پښتنو بچو د خیر ښېګڼې لپاره څه هلې ځلې کوي. دا به هم واورئ چې د پښتنو پر ځمکه له تعلیمه بې برخې ځوانان له څه ممکنه ستونزو سره مخ کېدای شي او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کډوال کیمپونو کې میشت افغان ځوانان له څه ستونزو سره مخ دي. سجد انور چې د خیبر پختونخوا له نوخار سیمې سره تعلق لري او دا مهال په برسانیا کې د اډلټ ډیسیبل په نامه د مزدورانو د یوې ادارې ویان دی. نوموړي د خپلو نورو ملګرو په مرسته د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې د غریبو او مزدور ماشومانو د مرستې لپاره د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی دی. د دې ادارې د جوړولو پر لور د سجد انور خیال څرنګه راغی پړای نوموړی وایي
فرست ټایم باندې موږ کوم پروګرام کړو نو هغه په سیلکل چې سیلاب رالو کنه چې موږ دې ته کلک ډېر کې 4000 روپۍ 4000 4000 4000 تاسو په دې طریقه باندې موږ ډېر خو ته پیسې ورکړې موږ وښتا پیسې دې ته ورسي دغه نه موږ سٹارټ شو دغه نه پس د الیکشن موږ موټیویټ شو یو بل سټیپ پښ په غدا چې موږ بیا تیار خوراک په ورکو دغه نه بعد چې کله خلک کورون ته واپس لاړم میشته پس نو بیا د ماشومانو نه موږ ته دا محسوس شو چې نو ورسره خو پرې د ماشومانو نه کتابونه اوبو اوړلې دي د ماشومانو یونیفارم اوبو اوړلې دي او څنګه چې د کور نور هر څه تس تس شوي دي تاسو د ماشومانو د سکول سیستم ټول تس تس شوي دي. نو موږ سټارټ وشتو او سټارټ موږ دې نه وشتو چې ماشومانو ته موږ
سجد انور د خپل تنظیم د نورو هلو ځلو په اړه څه داسې وایي.
داسې موږ به کیمپ چې لګولې او نا کوم به چې کوم 54 سنت ملو شو چې هغه ډیسیبل او یا یتیمانو یوسو لکشان په غریبانان هم داسې چې هغه سره بالکل کپڑے نه یونیفارم نو هغه لمون ور کړو هغه په ګورنمنت های سکول ګورنمنت پرایمری سکول تر حکیم مونږ له کیمپ لګولیو دا سي ډریم کیمپ چې کله بیا مونږ ورو کو هغه مونږ په ګورنمنت میډل سکول کوروي کې لګولیو د ډیسټریکټ شهر خیبر پښتونخوا کې دا سي ډریم کیمپ بیا مونږ په ګورنمنت میډل سکول په خوشمقام کې او بیا په خوشمقام کلی کې زمونږ ګورلي مرګ دې رمضان کړي او بیا دا خلکو سره رسول دې ته سي او پکې دا مونږ سره د ډیټیل استشته څو کتل غواړي د دینه بعد یو غټ غټ کار چې بیا اون هغه میډیکل کیمپ شروع کو او میډیکل کیمپ په فرست ټایم ماته وته وځ دا ولګی دا په هغه کې او کوی کې نمخ کې میډیکل کیمپ شو او ورکوټي باندې دا چې دا 1500 مریضان غي کتلې دي ډاکټر روزا شاه صاحب چې او رسول هغه خزه چې کوم هغه ګاین سپیشلیست دا جنرال سپیشلیست نو ډیر ماشومان تاسو چې هغه دا ما هغه ته هغه مارو خدا هغه مو دا هغه د غفیس د ډاکټر غفیس نشو برداشت کولی یا میډیسن دا ته او اشتل ډیر مسله وا
نو موږ په اخر کې د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
یو زموږ د ادارې یو پیغام دی او هغه دا دی خو په انګلیش کې خو به ته چې هغه دی چې لو د هیومینټی او سر د هیومینټی د انسانیت خدمت او د انسانیت سره محبت دا زموږ پیغام دی او په دې به موږ مخ پر تګ ځو پښتنو ټول عمر که په ایشیا ده او که په دنیا ده موږ په بړندو سترګو او موږ په مړانه باندې حکومتونه کړي دي موږ یو برند زموږ یو ډېر لوړ تاریخ دی او زه یم چې که موږ د انسانیت خدمت کوو نو موږ به د انسان سره محبت کوو او دلته نه مشورو کوم موږ نسواران قاتلیان نیو موږ جوړ کړو قاتلیانو نیو موږ د انسانیت سره محبت کوو او دا زموږ د آواز دی
دا اوس د نور چی په خبر پښتونخوا کې د غریب او مازور ماشومانو د مرستو لپاره د عوامي فاونډیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم چلوي د دې تنظیم مرکزی دفتر په نوخار کې دی ساجد انور چې په خپل په یو وخت په مازور دی وای هغه غواړي چې د پښتنو پر ځمکه ټول ماشومان او په ځانګړي ډول هغه چې په بدن مازور دي له تعلیم به برخې نشي د ډیپلومټ مجله په یو مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د یو لسم مې په انتخاباتو کې تر ټولو مهمه خبره دا و چې دا وار د رجستر شو وټرانو 15 برخه هغه ځوانان وو چې عمرونه یې له 13 څخه تر 25 کلونو پورې وو او 15% بیا هغه وو چې له 26 څخه تر 30 پورې وو د مقاله لیکونکي په خبره دا ډیره حیرانوونکې شمیره ده چې په پاکستان کې له 30 کلونو څخه کم عمر ځوانان ډیر زیات دي د مردم شماری کارکونکي اکثره وای چې د ځوانانو دومره زیاته آبادی مسلې رمسته کولې شي خو د مقاله لیکونکي په خبره کې چې دوی پر دې زور راوړي چې د ځوانانو ته تعلیم او تربیه ورکړل شي او دوی په خاصه توګه د انفارمیشن ټیکنالوژي د سېکټر لپاره په افرادي قوت وربدل کړل شي نو بیا کې دې شي د پاکستان کمزور اقتصاد مخ په وړاندې لاړ شي او له وخت رېدو سره کې دې شي دغه هیواد د هندستان په شان پرمختګ وکړي قلبه د مرغه دا به دومره اسانه نوي او دا محل هغه 40 ملیون ماشومان چې عمرونه یې له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي سکولونو ته نږي نو پښتنه دا چې د ماشومانو مستقبل به څه وي د دې په جواب کې کراچۍ کې مېشت منور برکی چې د جرمیاتو په څنګه کې یې زده کړې کړي وایي دا ماشومان چې کله زده کړې ونه کړي نو دوی به بیا له بیروزګارۍ سره مخامخ وي او نوموړی د یو تحقیق په حواله وایي چې هر دریم بیروزګار تن جرم کې ککړ وي برکی وایي په پښتون مېشتو سیمو کې به په خوا بیروزګار ځوانان د مجرمینو لاسو ته ورتلل ولې وس د په خبره په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لاسو ته روان دي نوموړی زیاتوي هغه ځکه چې له حکومت سره د دوی د مسلو حل نشته
تاسو په یادی نو مطلب ماشوم په چرته د کور نه چې چرته مرور شو نو دوی به تب پتخت یا لاہور ته منډه کړه یا په پېښور ته منډه کړه یا په کراچۍ ته منډه کړه کنه او بیا به چې پیدا کېدو نو مطلب دی به په دې خارونو کې چرته ملاوي دو و چې کور کې ماشوم چرته مرور شي نو دې مطلب مونږ چې غواړو نو مطلب میرام میران شاه کی او مطلب هغه طرف ته منډه وي چې دا 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 دوی کې چې خلک چې کم دي کنه هغه په سما لکه تپوسو کی ولې چې حکومت سره خدا دی خلکو دې خلکو ته تپوس مطلب یا دې خلکو مطلب را خپلې دو د پاره مطلب هیڅ غنښت ترتیب
منور بکی وای باید چې پاکستان حکومت د ترګری لمن زوړلو لپاره لومبه دې اسباب لمن زوسی
هر سړی دی کنه یا وجوهات دی هغه دې نه ختم کړي بلکہ کم خلق پتی کی انورشن دا ری پتی دی ہو حکومت ہم پسی اپریشن ہے کہ مطلب مور کسی ہم پتی کنا تو دتی دا پارا دا دے چ مطلب اول خود دتی چ کم کاز دی یعنی ان ایمپلائمنٹ دے یا پورٹی دا یا بے روزگاری دا چ سمرا دی کنا یعنی مطلب لیکنگ اف ریکریشنل فیسیلیٹیز او لکد اس پاس چ خبر ہو گئے بانانو چ کم وفاقی غنشت منسٹری نشتا کنا
برکی چ دا کریمینالوجی پ چنگ کی یز دکڑی کڑی وای پ قبائلی سمو کی ہا غزوانان چ سکولن ی وران شوی یا د بدمنۍ لواجی بے کور شبی او د هیبات په نورو سیمو کې یې خپل زدکړو ته دوام نه دی ورکړي ډیر په اسانه د مجرمینو لاسو ته ورتللې شي
زمونږ د دی آی ڈی پی څو وجه کنه خاص کر د قبایلو نه چې څومره خلک راوته دي کنه دې کې زیات تر چې کم دی په خارونو کې هغه ایریا کې اوسي کې چې کم لکه مطلب کچی آبادی او رتوي کنه یا ډیس ارګنایزډ ایریا رتوي کنه الته چې کم دوی باندې چې کم د کرائم طرف ته اٹک کولو فیکٹرز دي کنه لا هم زیات تک په دوی باندې اپلای کیږي او بیسیکلی چې د ایجوکیشن چې کم دی آی ایجوکیشن زمونږ لږ کې ډیر چې کم زمونږ په داخله په خپل کورونو کې په خپل ځای کې یو کنه نو مطلب الته دوی لگ زیات مطلب علم سره تړلی وو اوس چې کله دوی لکه بے کور شول لکه مطلب دوی ته نوال ته ډیر کم مواقع داسې د سکولونو
منور برکی وای کچېره د بدمنۍ لواجی بے کور شو ځوانانو ته خپل ټولنه برابر کړل شي نو کېدای شي چې دوی د مجرمینو لاسو ته د ورتلو څخه بچي
سر زما خپل چې کوم لکه په دې باندې تجربه دا خدا ده چې لکه کمیونټي بیس چې کوم دې دوی ته پروګرام شروع شي کرا ټول کمیونټي وایز دوی بیا ری ارګنایز شي او مطلب دې لکه یو مطلب داسې ایریاز کې دې داسې ایریاز کې سټل شي کنه چې هلته دوی دا واپس تړون چې کوم دی کنه دا په دې کې ټول نه خچ فیکٹر دی چې مطلب د ډیرو لارو نه دیرا نشي کنه او دا کمیونټي بیس چې کوم دی لکه فرض کیا لکه زمو خلک په خیل باندې پیژنل کیږي کنه خیل وایي چې دې کله مطلب ارګنایز شي نو دوی واپس کې دې یعنی انټر کمپټیشن په دې کې کریټ شي دا مختګ د پاره چې دوی دا خلک لکه یو بل سره واپس کې کمپټیشن کې علم په طلب کې مطلب د نوکرۍ په تو روزګار په حساب سره نو چې کله دوی داسې یو کمیونټي بیس پروګرام کې ارګنایز نه دی یو بل سره مدد هم کولای شي او دې لکه مطلب دې کې دی ارګنایز کولای شي
په مخاله کې راغلي دي په پاکستان کې د ځوانانو مسلې روسته له هغه لا نورې پیچلي شوې دي چې د ځوانانو وفاقي وزارت ختم کړل شوی او دا رنګ دغه وزارت لوړاندې د مسلو سره مخامخ صوبو ته ورکل شوې دي صوبې د ځوانانو د مسلو د حل کولو جوګه نه دي او همدغه وجه ده چې پاکستان د ځوانانو لپاره پالیسۍ په سم ډول نه جوړیږي همداراز د دې په غبرګون کې د هیواد چې لوړاندې په یو شمېر مسلو کې راګیر دي یو نوی بیروزګاره او بې تعلیمه نسل ورته په برخه کیږي د پېښور په شاوخوا سیمو کې لا هم لسګونه زر افغانان په کیمپونو کې ژوند کوي په دغو کیمپونو کې د نورو ستونزو ترڅنګ یوه یې هم د لیسو یا های سکولونو نشتوالی دی چې ډېرې ځوانان ترې شکایت کوي د دغه کیمپونو سلګونه ځوانان مجبور دي چې د زده کړو لپاره هر ورځ پېښور ته ولاړ شي تفصیل اسرارات تلر کوي
د پېښور په شاوخوا سیمو کې لا هم سلګونه زر افغانان په کیمپونو کې ژوند کوي په دغه کیمپونو کې د نورو ستونزو ترڅنګ یوې هم د لیسو یا های سکولونو نشټوالی دي چې ډېرې ځوانان ته شکایت کوي دوی وایي چې د لاري او غدوالي او په سړکونو د رش له وجې اکثره ورځي سکولونو ته دوی ناوخت رسیږي او دا چې ډېرې د لاري کرایې توان هم نه لري دوی غوښتنه کوي چې نړیوالې مرستندوی ادارې یا افغان دولت ته په دې لړ کې د دوی سره مرسته وکړي د متنو د سیمینا پېښور تاسو کلو تراتلون که یو تن ده خپل دغه مشکل پاړه مشال ریډیو ته وای.
زمانم ده واحد الله رازم ده متانو نا بڑا ویره ده او ام سیم که مالیف دیر لرزه نرازو او منگ تا دلگاڑو لگ مساله رازی منگ چه سکول نرازو منگ یو ساد یادو پیرت تلی یو نیم سل دوست و تنان خبه منگ بڑا ویره نرازو متانو نا وزارت منگ تا کوایش ده گاڑو سبندو بس وکی.
یو بلتنز ده کون که ده تگ را تگ ده مشکل ترسنگ ده خپل نصاب پاڑوائی چه زیاد مضمونونا لدوی لپاره سر ترسول گران دی باید اړوند چارواکی ور باندې غور وکړي.
زمانم حزب الله د زده خراسان کې ابن اعظم دې لپاره چې دلته خز دګړي کېږي اس مونږ غواړو چې دا نصاب د کتابونو چې ډېر زیات دی 15 کتابونه دي باید دا چې د زمونږ وزارت څخه وختنه کوو چې دا کم کې یعنی ساينسات راولي ریاضيات راولي زکه څنګه چې اسلامیت درې کتابونه دي غواړي چې دا په یو کتاب کې را منحصر کړي شاګردانو دا ذهنونه ډېر زیات منتشری په ډېرو کتابونو باندې نو نشي کولای چې هغه ټول را کنټرول کړي.
په پېښور کې د شهاب الدین غوري عالی لیسا چې شاوخوا یو زر زده کوونکي لري هم د نصاب د زیاتو مضمونونو شکایت کوي. د یاد لیسې د مدیر سره مو په دغه اړه د مشال ریډیو لپاره خبرې کړي.
زما نوم سعادت الله دی، سلطان شهاب الدین غوري د لیسې مدیر یم. زما غوښتنه خدا ده چې دا زمونږ نصاب چې کوم دا کړی دی کدا لږ محدود شي دا به ډېر مفید وي او اغېزمن به وي ځکه د یو شاګرد ذهن ول ځای منتشر وي نشي کولی چې هغه ښه دغه کړي ده معرف د وزارت چارواکي کولی شي چې هغوی په دې کې یو ابتکار وکړي او دې باندې یو تجدید نظر وکړي.
دا چې په پېښور کې د معرف اړوند چارواکي د سلګونه زده کوونکو د تګ را تګ په مشکل او په نصاب کې د بدلون څه پلان لري مشال ریډیو ته په پېښور کې د معرف د آتشې رئیس غنی هدایت وایي.
دغه مکاتب چون خصوصي مکاتب دي د دوی د ترانسپورټیشن او نور څرنګه چې د فیس نه مونږ نه یو خبر نو ترانسپورټ والی وزارت معرف په غاړه واخلي. زما توقع په خپل د مدیر صاحبانو نه د ادارو د مکاتبو د مسؤلینو نه ده چې په خپل باندې دغه بندوبست لکه پاکستانوي مکاتبو چې دا بندوبست کړی دی دوی په خپل باندې دا بندوبست او سهولتونه شاګردانو لپاره مهیا کړي. ما په نظر باندې خدا سټانډرډ نصاب دی. نصاب په یو کال دوه کاله کې درې کاله کې د افغانستان غوندې غریب ملک پکې تبدیلی او چینج نشي راتللی او که راځي هغه به د یو څه قوي مستندو دلایلو په اساس باندې پکې راځي چې هغه نو یوازې بیا پکې زه مطرح نه یم. زه د شاګردانو او د زده کوونکو پیشنهاد دی دا به جنسن شخصي وزیر صاحب معرف ته ورسوم.
که څه هم سلګونه زر افغانان زده کوونکي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کیمپونو کې ژوند کوي او د زده کړو ترلاسه کولو څخه محروم دي، ولې ډېر داسې هم شته چې د لرو پرتو سیمو نه پېښور ته زده کړو ته راځي چې د تګ راتګ د مشکل ترڅنګ د نصابي مضمونونو د کمولو غوښتنه کوي.
همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او ژوند کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولی شئ. 2 1 4 2 1. همدې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تعلیم پا حقیقت کې اصل راز صداقت.